ډیر زیاته مننه کوم استاد کور وده.
درنو دوستانو دا وو د دیونی د کور کلی خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل، تر بیا خو وخت ولرئ.
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګړې اچار
جوړون کې ننګیار ناشنا
خوګو اوریدونکو سلام، خدای مروغ او خوخ لره. څنګه دی غوخه او ترکاری خوري کنه؟ د کورونا لپاره غوخه او ترکاری هی دی همدارنګ سړی قوی او ځوان هم ساتي. طبیبان وایي چې که د کورونا په وخت ولس ډوله غوخه او ترکاری وخوړل شي نو سړی هیڅ ناروغه کیږي نه، دغه ډول نور هم سړی ښه په ځان باندې او قوي وي. خو طبیبان دا نه وایي چې دا ولس ډوله غوخه د کومو مارغانو، څارویو او کبانو وي. د خپرونې په پیل کې څو ګډوډ خبرونه درته لرو.
خبری منابع وایي چې تیره ورځ هم له فوجي موټرو څخه تیل وویستل شول او په قراردادیانو باندې وپلورل شول. خبر زیاتوي چې د تیلو پلورلو دغه تجارت په ټولو فوجي، امنیتي او ملکی برخه کې په شدت جریان لري او یو شمیر حکومتي او دولتي موټر لرونکي چارواکي د تیلو تجارت کوي. له دې امله ښایي افغانستان ته د تیلو د وړو سوداګریو لومړی مقام ورکړل شي.
د یو بل خبر له مخې ویل شوي چې ډګروال تیل فروش یو بل ټانکر هم له تیلو ډاک او د خرڅولو لپاره د تیلو سرای ته ولیږه. خبر زیاتوي چې ډګروال تیل فروش له خپلې مربوطه عسکري قطعې څخه هره ورځ یوه بوشکه تیل له ځان سره راوړي او په کور کې تر هغو ذخیره کوي چې یو ټانکر ته ورسیږي او بیا ټول په ټانکر کې اچوي او پلور یې.
امنیتی منابع او تنک دې کسانو ویلی چې د سلمی حوزې اتم امنیتی پوسټې کسان تیر اورزم د خپل مربوطه سیمې په کوڅو کې وګرځیدل او له هغو کسانو یې خپل حق راټول ک کوم چې د نویو کورونو په جوړولو لګیا دي. خبر زیاتوي چې د پوسټې دغه غزمه هر اورز په کوڅو کې ګرځي او د نویو کورونو جوړولو حال اخلي. خبر وایي چې دغه د پوستې غزمه د نویو کورونو جوړولو خاوندان په مرګ نیسي او تبې ته یې راضي کوي.
د نظامی خبرونو په لړ کې یو بل خبر وایي چې د زرم ټولي اتم امنیتي پوسته چې دښمن ته تسلیم شوې وه بیرته ونیول شوه، خو له یوې ورځې مقاومت وروسته بیرته د دښمن لاسته ورغله. خبر زیاتوي چې دغه پوسته د یو قوي تعرض په نتیجه کې بیرته ونیول شوه او تر اوسه لا د حکومتي قواو په ولکه کې ده، خو داسې اوازې هم خپرې شوي دي چې ښایي بیرته به د دښمن لاسته ورغلی وي. خبرونه خلاص شول.
آرایش ښه شی دی خو چې په خپل وخت او خپل ځای کې وشي. د یو بې ځای او بې وخت آرایش له جنجاله مو خبرو. خدای چې ثبت خلاص شو چې دغه راپور ثبت کړم. اوهو، دا څه کوي؟ دغه هندار را وایسته او آرایش شروع که. اوف نا وخت شو
دا څنګه لزان سره غږیږي
تو ګور دلته د رپورت ورکول را باندې نا وخت کیږي اوالته په سټډیو کې د نر لور را شروع کړای نه پوهیږم څنګه وکم
دروازه ور وټکوه او ورته وای چې راوزی
رښتیا وای اوس هم د رپورت لګلو را باندې نا وخت اسو باید وخت می رپورت لګلای وای او بخزه رپورت سپتم
ها ها بس یو څو سنی نورم صبر وکړه چې مال می پنیمایي کې پاتې کیږي چې دا پورا کم
سمه ده لږ ژر کوه
ها
وای ریمال می پنیمایي کې پاتې دي
ورته ویلی بلی و چې دی باندې و هلی وای زما مطلب سپتم
نه وی زیا دا زل ته ورته وای
ها خو چې دی ما و منی او بخا موږ سپ لرو که دی راج دی باندې چیرته وکی خبوی
دا سره ول خلک ای هیڅ ادب مشرات مونږ دیزدا خوی نه چې یو خزه رایش کوي او تاسو ورته وړاندې ورستا کیږي دومره خو می پریک دی چې دا غدي شوند خاتونه می پورا کم
در رپورت لیګل را باندې نه وخت کیږي
ځا قیامت بنه راټی تیږي
څه وای
وای د شوند خاتونه می پورا کوم
اوف د شوند خاتونه لا چیرته وي
څه خبرم کني زه چې امیر ته ورشو
هغه دراجه غشوه
باور وکړئ چې ډیر تاسف کوم چې له تاسو غونډې شاله کسانو سره په یو دفتر کې یم آرایش مې تاسو له لاسه نیمو نیم کلا پاتې شو
څه به وایو نو یو پاوم لا دې تارا باندې ده اوس دغه لا عبرت ډکه کیسه مو واورئ
د کلیو په پیتاویو کې په ښاري بسونو او ټکسیانو کې د ډاکترانو او روغتونونو په انتظار خانو کې په رستورانونو او بازارونو کې ټول خلکو همدا ویل چې جمهور رئیس د ملت په غم کې نه دی هسې مو رایه ورکړه د هیچا د حال پوښتنه یې ونه کړه نه یې اصلاحات راوستل او نه یې هم د ترقۍ لپاره څه وکړل همدغه علت و چې سل زړونه مې یو ځای کړل او جمهور رئیس ته ورغلم په ډیرو خواریو مې وخت ترې واخیست او د خلکو نیوکې او انتقادونه مې ورورسول جمهور رئیس یو امر راته ولیکه او بیا یې راته وویل چې یو ځل د ده د مامورینو او خلکو حال واخله بیا راشه چې څنګه تا ویل هماغسې به وکړم په امر کې لیکلي و چې مرسته ورسره وکړئ لومړی یې وزارت ته لاړم او د وزیر څخه پوښتنه مې وکړه سکرتار یې راته وویل چې هغه د څه شخصي کارونو لپاره دوبۍ ته تللی او دغه دوه اونۍ کیږي چې وزارت ته نه دی راغلی د وزیر صاحب د مرستیال پوښتنه مې وکړه او د یوې لوړ پوړیزه ودانۍ د جوړولو په نقشه کار کوي د رئیسانو پوښتنه مې وکړه خو هغوی هم د وزیر صاحب له تاک څخه وروسته یا نه راځي او یا که راشي هم نو یو ساعت وروسته بیرته ځي د مدیرانو هم همدغه حال و زړه مې ډیر خپه شو او یو هوټل ته لاړم یوه کوټه مې په کرایه ونیوله چې دمه پکې جوړه کړم او د سبا ورځې لپاره فکر وکړم چې چیرته لاړ شم په هوټل کې ډیرې کوټې وې چې چا د یوې شپې لپاره نیولې وې او چا دایمي تشناب ته مې ضرورت شو د هوټل یوه کارکوونکي تشنابونه راوښودل خو یوه ته هم سړی سر نه شوای ور وړاندې کولای ځکه ټول کمودونه له چټلیو ډک وو غلمغال مې وکړ او د هوټل خاوند مې لاس نیولی راوست چې په خپلو سترګو د خپل هوټل تشنابونه وګوري ورته ومې ویل ولې مسلمان خو یې پیسې خو هم لږ نه اخلي او څوک د مفت هم نه دي کینولي ته خو دغه کمودونه وګوره چې کمود دې جوړاوه خو بیا به دې د اوبو غم هم کړی وو د هوټل خاوند په سړه سینه له لاسه ونیولم او تشناب ته یې ننه ایستلم د کمود په سر د اوبو د صندوق تار یې کش کړ لکه د سیلاو غوندې اوبه راغلې بیا یې په تشناب کې یې ګذره وښوده او برسیره یې نل نل یې تاو کړ ښې پریمانه اوبه ترې راتلې بیا یې په یوه معناداره مسکا راته وویل ځا اوس ته ووایه چې څوک ملامت دي د هوټل د خاوند خبرې په رښتیا خجالت کړم رښتیا هم هغه ملامت نه و ملامت هغه خلک و چې په تشناب کې د اوبو اچول یا زده نه و او یا یې له زده نه اچولې له همدې ځایه ووتم او په یو ملي بس کې سپور شوم په څوکۍ چې کېناستم نو داسې راته ښکاره شوه لکه په لرګي چې ناست یم راپاڅېدم او د ملي بس نګران ته مې په غوسه وویل اخر پیسې اخلی خو چې خو منه وړئ چې په وچو لرګیو مو کېنوئ نگران په یو معناداره مسکا سره یو تن سورلۍ ته ګوته ونیوله او ویې ویل هلته وګوره هغه تن لګیا وو د څوکۍ سپنجونه یې راشکول او بوټونه یې پې پاکول نگران وویل ځه اوس ته ووایه چې څوک ملامت دي خجالت شوم او له موټره مې ځان واچاو یو ښوونځي ته ننوتم چې ښوونکو ته ووایم چې زده کوونکو ته له درس څخه مخکې آداب انسانیت او خواخوږي ور زده کړي څنګه چې یو ټولګي ته ورننه وتم ګورم چې ښوونکي د ټولګي یو میز په لغته ووهه. یوه لویه دړه یې ترې رابیله کړه او د یوه زده کوونکي ډډو ته یې ونیوله. د زده کوونکي له چغو سره بیرته راووتم او په منډه له ښوونځي څخه لرې شو. د پولیسو ماموریت ته ننوتم چې د ښوونکي د بې ځایه ظلم ورته ووایم. په دهلیز کې روان وم چې له یوې کوټې نه غږ راته. غوږ مې ورته ونیوه چې د پولیسو افسر یو تن مجرم ته داسې ویل: دا ځل خو مې په 6000 افغانۍ خوشې کړې، خو که بل ځل ګیر شوې نو ولا که به دې په 2 لکه هم خوشې کړم. چې غلا نه شې کولی مه یې کوه که نه. له ماموریته په منډه راووتم او د کلي په موټر کې سپور شو. په ولسوالۍ کې عسکرو موټر ودراوه او موټروان ته یې وویل چې سورلۍ کوزیه کړه، چې د ولسوال صاحب د زوی واده دی، ټول موټر یې بېګار کړي دي. پیازه د کلي په لور وخوځېدو. څه لاره به تللي وو چې یو سړی یې کټ کې راپه اوږو کړی دی. چې پوښتنه مو وکړه، دو تنو د سپي په سر سره ډزولي وه چې له دواړو خواو نه درې څلور تنه مړه او ټپیان وه. هماغلته لوېدلی وم او چې راپخود شوم نو په دارالمجانین کې وم. زه یې اوس تاسې ووایئ چې څوک ملامت دی.
دا خبرونه ننګیار ناشنا درته برابره کړې وه. هیله ده چې خوښه شوې مو وي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د 20 کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مهمانه یاست.
جرګه خو زموږ رسم دی او ستره نه ده. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.